اساس تورن عسكر نیول شوی د 2023 کال په اگست کې د طالبانو لوبیا وکمنې دورسته یو زیات شمیر افغانان هڅه کوي چې د ډیر ستونزو او خطرونو په منلو سره د ایران په ګډون کاونډي هیوادونو او بیا ترکیه تلاړ شي خو ځینې هیڅ کلام خپل اصلي منزل ته نه رسیږي په ترکیه کې میشت افغان ډاکټر امان نورزی ازادي راډیو ته ویل د ترکیه او ایران ترمنځ په پوله کې افغان کډوال لډي ستونزو سره مخ دي
اکثر
کډوال له افغانستان څخه ترکیه ته لسلو هیلو سره راځي خو له بده مرغه په پوله کې له سختو ګواښونو او هلو ټکولو سره مخ کیږي چې په ځینو مواردو کې د سختو ضربو له لاسه دوی د لاس او پښې او انصار اډو کې ماتیږي په دې سربېره چې نړیواله مافیا د ترکیه او ایران په پوله کې له دې کډوالو خپلې پیسې اخلي ځینې دا کسان ترې تم کیږي او یا هم ترکیه ته په کومه حالت کې راځي زه ډاډه یم چې د ترکیه حکومت به دغه ستونزې هوارې کړي ترکیه یو له هغو هیوادونو ده چې د افغانانو په ګډون د زیاتو کډوالو کوربه ده او دا لومړی ځل دی چې د ترکیې د سرحدي ځواکونو دوه سرتیري پر یو افغان کډوال د جنسي تیری په جرم محاکمه کیږي او په اوږده بند محکومیږي
مترو چار شنبه د سار له لسنی متریو له صبحجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم سلامونه په امریکا او نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ اول مانځل شو خپلواکۍ ته شیر حمله رو
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خونه د دا هغه افغانستان دی
وی ځوان رسامي د ملکه سوریا رسم استل
مېرمنه چې خصو ته کار کړی وو بل خواته ما دی وی مېرمنې انځمن د دې لپاره سم شوی وي
دا به هم واوري
د زنګو سندري اکثره مندو هغه پری شتي
کتر پای را سره وي کې سهم لرو او نور مطالب هم جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي که د بسکر جشن وي که مذهبي رخصتي وي که ملي جشن وي لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو د ورځې لمانځل ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډېر په درنه ګوري قسیم زیر چې د سویډن د سټاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت په اړه وایي
یو د دې د پداګوژیک اهمیتونه د فرض مثال د هغه په هغه هیواد کې د وطن احساس د هغه هیواد ملي هویت مسله ده په هغه هیواد کې د ترقۍ مسله ده د هغه هیواد کې د خلکو د اشتراک مسله ده په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې د خلک ان موږ اوس نه راټول شوي په قانون باندې نه راټول شوي د هغه کې تلف پانه ده او د خلکو له پخوانه قرباني ورکړي دي او دا یو خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق لپاره یو دا برخه د دویمه برخه د دې ساتيري او فرهنګ دی چې خلکو لپاره یو سالم ساتيري تیر شي دریم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو جواب ده چې کولی خلک تاریخ سره علاقه ولري په تاریخ کې فهم ته هیڅ څومره چې تاریخ سره علاقه زیږي همغه ور تاریخ په جامعې کې هغه ته بلیجه دیږي هغه ته د هغه ذکر باندې کار کوي د هغه تحقیق باندې او موږ عمرونه فهمي جوړیږي د ماضي په اړه ځکه موږ چې نه شي د خو تولید د تیر زمانه ده نو د تاریخ سره د علاقې لپاره د هیواد د ملي هویت تزریق لپاره د فرهنګ او سالمې ساتیرۍ لپاره سالمې تربیه لپاره په دې باندې کار کیږي او بل ډېر مهم دی چې هیوادونه د راتلونکي لپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عملاً د سویډن کې اوسېږي په دې باندې استقلال د بیرغ لمانځل کیږي په هغه ورځ باندې چې کله په خپل بیرغ وځي په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاکې ناست نو دغه ورځ لمانځل کیږي د دې خاطر چې ورځ خلک خپل هیواد په اړه فکر وکړي دغه ورځ فرصت دی چې ورځي کې چې زه اوسېږم په کوم هویت چې زه لرم ملي سیاسي هویت او په دغه کوم جغرافیه کې چې اوسېږم د دې تاریخ په اړه د دې په اړه فکر کې د دې باندې پاره څومره د ما ځوان باندې تاثیر لري چې په بل ملک پیدا شوی وي زب څنګه وي هیڅ صحیح نه خدي چې څه خراب دي چې سمېدل شي په خانو خلکو څه کړی زه کوم نه انسان فکر نه کوي چې اوس ما روښته چې لازم کې نه راوته
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلول مانځه سشکل د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ول مانځل شو او له افغانستان بهر هم غونډه ورته جوړی شوې او هم میلې پکې وشوې د خپلواکۍ یو سلسلوره مکلیزه سشکل د امریکا د متحده ایالاتونو په ټکساس کې رنگینه و لا تړونو او سندرو سره ملاوه ټکساس کې د یو حال د نن خلک راغون شوې وو خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یو پارک کې جشن جوړ کړی وو په چینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورسې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لوی غونډه جوړه شي په دیاړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې لغړي شیر ولی شیر څخاور
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشته منېټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سلو څلورمه کلیزه د کولن په خار کې د ایبن پلس په خولي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یو لوی مشاعرې تابعه شوې ده او همدارنګ د موسیقي یو ډیر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړل شوی دی چې د هیواد د نامتو او وتل هنرمندانو لخوا به وړاندې شي
د اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسیدلې ډالۍ لرو
زه ګل رحمان رحماني يم د ازادي راډیو د ازادي راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم او ترڅنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځ په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی شخ بریتونه د لخر مخ کې روان دی چا ته زیرې چا ته تندر د اسمان دی د سپیشل ازادۍ سندرې وای د بندي ولس د اعظم ترجمان دی ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني ځوان پاچا زغره اغوست د روان دی وړان دی زی او لړزوی فراونی زړونه خموسان دی د خپل دور امان دی دا زلمی څومره غوسه دی څومره زړه خوري چاته کاڼی چاته نرم مهربان دی افغانی غرور یې ناسی پرګو کې د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی د وطن د مورکې شال په توره ساتي په تندي کې ښکارا نور د ایمان دی د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی چې غازی امان الله خلاص کړ په توره چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شیری پازادي رادیو مجلې لورولای وو یو څلور څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کوردنن او بهر د استقلال څښتن شو دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصولونو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه د دې داشغ سب شوه دي
و تمدن قدرت از کارا ساخته
پدې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې سریا په ګډون یو د شتن افغانان ملګری وو چې د 1920 کال د نومبر میاشتې په مندلسمه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مزکی له لارې تللی وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې سریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې وهم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوان غړې سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو 2 کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانستلو ته لار څاري. د خپلواکۍ د 104 کلیزې په ویاړ د ملکې سریا انزور استلې دی. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
دا هغه مېرمنه وه چې د غازی امان الله خان سره څنګ په څنګ د افغانستان ازادي واخیستله، د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړله، او دا د ملکه سریا د لومړۍ ښځه وه چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کېښود، او د نجونو لپاره یې تعلیم یو مکتب جوړ کړ، او دا سی وه د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودونکي هم وه. یعنی دا هغه مېرمنه چې ښځو ته کار کړی و. بل خوا ته څومره سیمه لیدلې دي زما په نظر د شاعرانو، لیکوالانو، مشرانو، پاچایانو عکسونه رسامي شوي دي، خو ما د یوې مېرمنې انځورمن لیدلی تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله، شاعره، او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي شوی وي.
تاسو د نورو مېرمنو، افغان مېرمنو، تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلی دي؟
وو د نازو انا مې وستلې دي، د ملکه سریا مې وستلې داسې. ما اوس نوې شروع کړې ده، یو میاستو دوونه کیږي، ما دومره وخت نه کیږي، او دا اوس مهال زه پنسلي کاروم، خو ما دومره نور د خزینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي وستلې، خو فقط ما اوسه پرې ده دوه وستلې دي.
د ملکه سریا رسم سې دی وست، څه فکر دی وکوسه د سه احساس دی وکوسه علي رسم دې استلې ده مخصوص ته وکتل عینن د شکاری دولکه ملکه سریا.
ما د اصلا د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی، او د غازی امان الله خان ته هم ډېر احترام لرم، را باندې ګران دی، د موږ له مشرانو څخه دی، خو ملکه سریا سي ده هغه سوا داسې مې ویلې چې هغه لکه چانه درس مکړی، ما اوس پورې انځور نه درېدلې، او ما وختل ډیره خوشاله وم چې ما دې هغه انځور رسم کړ. په واقعا ما هغه کلمې سره سم کړ، دا مې احساس و مل زه کولای سم چې زه نور څه هم رسم کړم، او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راک، زه به د افغان مېرمنو ژوند ژوند انځور کما، او د دې ژوند ناخوالي، محدودیتونه، غوښتنې، هیلې، دا ټول په خپل هنر کې ټولنګ ته وړاندې کړم.
تاسو رسامي له څنګه ستا کړې ده؟
زما لګ لګ په یادې کې چې کومه به مې لاس یا کتابچه باندې ناخوده یو څه وستلی وو، خو نور د نور کتابچې به مې هر پاڼه کې به مې یو ګډوډ رسم وستلی وو، حتی د امتحان په ورقو باندې مې سوال تر مې دي سوال تر سي دي جواب په فکر وم، خو یو څه به مې رسم کړی وو، او تل به ستاره ته غوسه وه چې تا ګلان دې راته کار کړی دي، خو زه نه پوهېدم زه ولې داسې کومه، او بل داسې تختې کله کله بس تختې ته جګسومه، غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم، دومره جای به مې پکې پرېښو، مخکې له دې چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي، شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله. له کوچنیوالي په مې دا هنر زما کې فطرتي ماغیګل شوی و.
لځواني رسامي سهیلا کامران څخه مننه.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو، په یو علمي سفر چې د پکتیا پانتون یو شمیر محصلان له خپل سوتنو استادانو سره کابل او بامیان ته تللي.
د پکتیا پانتون د زنګلونو او طبي زیرمو څنګه محصلانو ته د نمرې زل لپاره د بامیانو د بند امیر او څونو روسي مو څخه د لیدنې زمينه برابر شوه. بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتر لری دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 100 کیلومتر لری پروت دی. دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وایي او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي اغیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او د سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي. ستریز د شې چې څرنګه خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلی شو. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن عریض وایي چې له بند امیر یو شمیر نورو سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمیر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه ښاغلی عریض زیاته کړه،
په دې سره به د دوی وړتیا پیدا کړو تر څو هغه موضوعات چې دوی په نظري توګه په سیم کې تدریس شوي دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړي. خپل علمی سفرونه یا د هواد ساتل شو یو سیمه ته تاګ او د هوت خلیدن لایوي خو د محصولونو هغه مهارت یا هغه سکل پور طبيعي کوم چې دوی په سیم کې په نظري توګه زده کړي او په عملی توګه یې به اپلای کولو یا تطبیق ورته تر لاسه کوي. لبلې خو د محصولونو علمی سفر یا دوی سیمه ته خلیدن د دوی هغه تجارب پور طبيعي دوی د منطقه یا سیمه د کلتور فرهنګ ریواج او انانات سره آشناکی او لبل خو دوی چې کله د هواد مختلفې سیمه او د هغو طبيعي کلاګانی وګورینو په دې صورت سره دوی کولای شي په خپل جوړ کې د هواد نه مینا نور هم تقویہ او د هواد لپاره پیوا با افتخار او ګړي باندې بدل شي چې کولای شي د هواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وکړي.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 95 کال وروسته د دې سیمې 1000 هکتار سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شو. د اکټوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې پاتې اومو میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمیر بیا په دې باور دي چې له شپېتومو کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټول نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورستر بلې د فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمیر محصولونو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د نومري زل لپاره ورته زمينه برابره شوی و خوښ دي.
یوازې د هون کې زده کړه نشي کولای چې محصولین په هټوګه او په هوي، نو د دې لپاره ضروری ده چې د نظري زده کړو ترڅنګ عملی زده کړې هم ورسره وکړو او د عملی زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او په علمی کانفرنسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو ترڅو د محصولینو وړتیاوي لوړې شي.
زګلزار بریال دا چې موږ په دریو ورځېنی علمی سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، نیکرغي بند او د کابل جوبان او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لولو، نو هغه څه مو ولیدل چې په هوا مو په درسونو کې لوستي وو خو عملاً مو لیدلی نو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ځختونو وپوهیدو. موږ عملاً د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پوهنځی زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. ما یان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعدا از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مزامین چې موږ یې پاړه زده کړه کړې و نظری مو ویلې و، عملاً موږ عملی ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمیر محصلانو څرګندونې مو اوریدې چې د کابل او بامیان علمی سفر ته خوشاله و. بل ورته یو شمېر محصلان یو شکایت لري. دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کېږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظری په نوم د یو محصل په څرګندونو پیل شي.
که چیرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشتې حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي. دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لرې، نو ته نشي کولای چې دغه چاره په ښه توګه وبریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړ شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یعنی وی کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کېږي.
د بصیر الحق عادل راپور مو اوریده. له وی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې له یو نوي چاپ شوي کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوې ده. شغله اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څنګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبه ورسپانو سره هم کار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستی دی. له ده څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لویه سره یې د افغانستان په اړه کومو موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې کوم جنگ روان ده، د هغه د وجه نه په افغانستان کې کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. اغه حوالے سره ماده ذکر کړی ده چې پاکستان کې کم صحافیانی اغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرینی صحافیان هم راځي او اغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جائزہ وا س په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم سکوم کنټرول دا آغا یا دا پاکستان دا صحافیانو دا او یا دا فارن سکوم ویسٹرن جرنلستان دی آغا افغانستان پاکستان نا کور کئی نو بالفاظ دیگر ویل شی سپا افغانستان کی جنگ پا پاکستان کی دا معاش او دا نیوز اکانومی و لویا ذریعہ گرزول شوی دا نو تب بنیاد بندے ما زائی صحافیانو سر انٹریوگانی کلی وی او دا غی سکوم چال چلن دا پر مختق تا پا دا سیمہ کے او پا افغانستان منی دا آغی سٹ تا سلویختو پنزوسو کالو کے کم ریپورٹنگ دا آغا دا افغان جہاد نوان سا سکم تا پی افغان جہاد ویلو آغا وار آن ٹیرر دا دو جنگونو کے سہم شوی دی پا دا سیما کے دا صافیانو دا نظر نا آغا ما شریک کری دی پا دا کتاب کے
اشرف سے پدی کے خو تاسو دا سلویختو کلونو تا اشارہ وکڑلا پدی کلونو کے خو پدی تیرو دول سیزو کے په افغانستان کې جمهوریت په هغه وختونو کې خو ډیر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل دته مهم اشاره کړې ده
نه جی د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلې دي هغه یو بل ټاپک ده دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلې چې کوم جنگي صورت حال کې دا سیس شو دا اوس کوم د شلو کالو کې کم صحافت دا د باندې هم زکار کوم په د باندې دوه زما تحقیقي مقاله روانې دي امید لرم چې دوه درو مشتو کې به کمپلیټ شي خو د کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا چکم د پرمختګ دورو په د باندې کار نه کړی او دا ما واضح لیکلې دي تل کې دا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کم ریپورټینګ شوی ده د پاکستان د طرف نه او هغه ځای صحافیانو کم کړی ده پاکستان افغانستان حوالے بنے ما زیادہ تر فوکس پا دو سیزنوں کرا رہا
یعنی پدی کے دے شوروی دے زواکونو لراتگ نو روس تا تر هغه وخت پوری وخت چې امریکایی زواکون افغانستان تر اخلا
بلکل زما فوکس پاندے بنے دا او دا کیو چپٹر دا دا افغان بیٹ آغا مخصوص طور بنے سکم دا پاکستان و خاص کر پختانہ صحافیان سکم دی سکم پا دے سینے کے میشتے دی و آغی افغانستان دا تلو آغی ریپورٹنگ کرے دا زیاد تر دے آغی ریپورٹنگ دا خوزے یوزل بیا تکرا روم سدا زما حصہ دا 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 دویما حصہ ما تحقیق روان دا دو درے پیپری لکلی دی دکے فوکس سکم دا دا اوز دا شل کالا دا سکم پا افغانستان کے پر مختق پا صافت کی چی دو و آغاز دیو جنا صافت تباشو او افغان جنرلستان پا دو وقت سکم دا دنیا مختلف سیمک کے مشت دی یا دا پوسن پا اسلام آباد کے یو ڈسپلیس یا ریفیوجی جون تی رہی آغی سرا ہم زما انٹرویوز دی او دا دا کتاب دویما برخ دا سکم علا چاپ شوی ندا
دے پاکستان ارخت کراشم پو پاکستان کے دا تور سائٹ یا ڈارک سائٹ تاستو چش کرسا
زما په خپل خیال کې ما په دې کتاب کې سکم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې دا تور سایډ په دې علاقې کې سکم ملټرایزیشن دا شوی دا او هغه ملټرایزیشن دا سي ملټرایزیشن نه ناس هغه د دفاع لپاره ای بلکې ما رلیولی د کیسه د انګریزانو د ګریټ گیم نه سکم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی چولی ہوگا غنا پس سکم دا نیو گریٹ گیم شروع شو سکلا پاکستان وجود کی راغلو بدل تک دے امریکایانو یو خپل نفوذ او دا شوروی اتحاد یا مونگ سکم دا سوویت یونین خلاف یو کولڈ وار دلتا شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او دا غد لاندې کم جرنالیزم کې دو پاغه باندې زما ډیره توجه ده بیا موږ وکړو چې نن نسوا اتیا او یا کې سکم دا سټریټیجک ڈیپ پالیسیانه پترز بنے یو سیاست دل تر مخت شو ملٹرائز سیاست او دا غب بنیاد میں نے جہاد پیل شو دل تکے پا آغا کے دا پختنو صحافیانو سک کردار پا دشوے ہو او دل تکے آغا سو کارڈ جہاد یا نام نہاد جہاد تا دی سنگ ودا ور کری دا لکہ دی بلاڑو یا دا پاکستان استخباراتی ادارو سرا یا دا مجاہدین سرا بے علت بے ریپورٹنگ کولو یو ون سائیڈڈ دیکھیے صحافیان و سکم کردار ہو آڈیر یو خیس کے یو اڑخیس کے کردار ہو پد بانے ما زیاد تر روشنی ہے چولی دا
دے پاکستان اہم تاسو یواز امغ کلون را خیسی دی چی دے افغانستان مو را خیسی دی کنا دے پاکستان رستی و کلونو تا مهم پا دے کتاب کے پام کرے
دے افغانستان رستی و کلونو تا خو ما دور پام نا کرے خو ما لکلیم دی پا غکی سدا دا پاکستان دا اڑخ نا ما لکلی دا خو پا افغانستان کے سکم عملیات کی دلو پا افغانستان کے سکم جنگونه کی دلو نو یقینن خبر دا چونکہ زمان
اشرف صاحب او بخی اشرف صاحب زما مطلب دا دے چی دے پاکستان مو دے پاکستان دا جرنالیزم کم کلونو تا مو پام کرے
د پاکستان د صحافت ماسټر ته یو یو نیم سو کلونه وشت کړی دی پکې. خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارث ویسټ سکوم فرنٹیر پروونس په ورته مخکې ویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډ سکیپ یا استخباراتی ادارو د اړخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو. دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او د غم مقصد سو په د باندې ما روشنایي اچول دي. نو دا خو یو نیم سو کالو نه شروع کیږي سکل نه دا گریټ گیم روان شولو او په د بنیاد باندې په افغانستان څخه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکی دا د ما صحافی د لینز نه کتلی دي ورته. نو دا صحافیان پښتانه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي. نو ته داسې ویلې چې زه ناس په بارډر علاقو یم اگر چې زما خپل او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده او زما روح د افغانستان طرف نه ده. ولې چې د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړل را کل تک جنگ وی نو دلته کې د صحافیانو رزق کی په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکل دا څه دا واضح کم چې جنگونو کې سکم رزق ګټل شي او جنگونه مختکې اغیتا ترکی ورکی ودا ورکی. نو دا اغه ډارک ساید دا سکم ما د صافی د لنز نه کتنې کوشش کړه دا
لر ډاکټر اشرف څخه په مننه.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کرا کتنه ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا په هنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ ازادي رادیو مجلې ته را لېښلې دي.
پداغ لگیږي د پاشلی انجمن چراغ لگیږي پریشانی بسترما درا محدوده خوشبوئی به په کوم کوم باغ لگیږي پسرلو تبل دلیل ورپاتې نوي چې نظر په کوم باغ غراغ لگیږي ما خپل بخت په زر کو ډیر ډیر آزمایلی خدا غشي همیشه په زاغ لگیږي دک لغم زړه بچا ته تشو نور په دې وخت کې خو یو ډک آیاغ لګیږي دیونو ته عشق ورپاتې لارویا چا وې دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي
شغل لاروی څخه مننه. لشیره به کیسې ته مخه کړو. ځوانه کیسه لیکواله لیمه ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي. د غوسناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه.
زمرای د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو. دای په خپل درسونه کې تکړه وو. خو واړه خبره به هم ډیر ژر غوسه کېده. د تمشرانو ویل و چې ژر غوسه کېدل ښه کار نه دی، خو د الله هم د عادت نه و پرېښی. په همدې غوسو او خپګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو. یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه وو. یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه ور وشیندلې. دوی په دې کار ډیر غوسه شو. زلمای ټیلا کړ د هغې پښه ژوبله شوه. له همدې عمله زلمای څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو. زمری په خپل کار ډیر پښیمانه و. په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خپه وو. ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر و. هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غوسه نه شي، ځکه چې غوسه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي. زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ. هم شو چې ټول ملګری ترې خپه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تله عمله ژوبل شوی. د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غوسه کیږي. همدا و چې زمری له ژر غوسه کېدو لاس واخیست. که با غصه هم شو غلای بو روستا با یو غصه لمن زد للیوه رو رو دیده طول ملگری هم ور سر پخلاش ول زلمای هم خشو لزماری سر با یوزای پا درسونو بخت و
ده ماشمانو لپاره مو دلی میودان که سال دوی چخوری ده ماشمانو تا با یه وقت یه دول سندری ویل که ده چه ده زانگو سندری با یه ورت ویله ده سندری با میاندو خویاندو او اناگانو ماشمانو تا ده زانگو ترسنگ زمزمه کولی ده دوغو سندرو موضوعات دیره برخی اصلاحی فلاحی او هنری و لده پرته تصوفی روحانی او مذهبی رنگ هم درلود دیره ده نظر خواندان پدی باوردی چه با زانگو سندرو که یوازی مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکه په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي د دغو سندرو د جوړښت اغېزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوال ارزو زیارتوالي سره خبرې کړې دا مرکه سره اور
د افغانستان په ډېری سیمو کې د ځنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د ځنګو سندرې ویل رواج لري ک دلته هم میندو سره خدای پامانی کړی دی
د ځنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلج دی مختلف ټي وي چینلان دی نیټ دی موبایلونه دی اکثر مندو سغه پپانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دوه شانو سره بلدي سوي دي اکثر مندو هغه دغه پریشي دي زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې پر نیټو باندې دا رنګ سندري روان دي چې د نورو زدوی چې پاغه کې د پښنیانو د پاره څوک خوباري خرڅوي یا بیا کلفی والا وی یا بیا نور داسې شیان را روانې چې کوچنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس ورکړي هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي په دا یې کراري دا خصو یو رنګ دا خصو شاري رنګ خو زموږ په کلو کې چې دی دا اوس هم رواج لري اکثر ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایشي وي او الله هو لړی لړی لو د تمره زګګو یا د سنور داسې مطلب چې کښنیان ته ویل کېږي یا ټپی یا بل شی ورته وی نو دا خبرې وسم په کلو باندې کې چې دی لا ته اوس پوری هم رواج لري او اکثر مندي چې دی په زنګو کې تر زنګو لمخ کښنیان په غوزیانو کې شوروي یا زنګو ته واچي نو دا ورته وی او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه قراروي او دوی
شه نو دغه د زنګو په سندرو کې بخویاندو میاندو او اناګانو خپل ماشومان ته ویل څه خوشتل به څه
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلې چې زما ماشوم به رالوی سي دی به خدای را غټ کړي دی به د مور پلار پشه سي دی به د خوندو ورور وي دی به د دوی تر مخ رواني دوی به د کام ښه سیال ځواني او دی به مطلب د معاشرې د پاده مفید فرد وي دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي یو تربیت ورکوي
د ځنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلې هغه اصلاحي فلاحي او هنري وو له دې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته
زما خپل یو شی په زړه دی زما یادېږي چې مشتبه مشخو شغټانو چې د نور کښنیانو ودې ته به مندو داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګې دی نه شخ شورې دی نه کول ورزې دی د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه چنې دی پر دې لار باندې نبی او ترې دی شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې خو دا ماته وسم ډیر خوند راکې چې زه اکثر خپل کینل مسیان په وځي کې کښې نوم نظر تا چې دا ومه دغه شی ورته وایم
ځینې د نظر خوندان پدې باور دي چې په ځنګو سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکری بلوغت ورسره لوړېدای شي په دغه اړه ستاسو نظر څه دی
پدې باندې دا اوس د کښنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول دوی ښې خبرې ورته کولې مطلب که په کلمو کې وی هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه ښه اثر قبلوي نو کښنۍ به بیا چې وو مطلب اثر به وجه دا و چې بیا به هغه کوچنی په ماحول کې په کور کې په دغه کې یو مهذب انسان و، یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زانګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې. داسې بې مطلب دوی ټرینډول پنځه کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانې دي چې هغه به د ذهن نشین سولې چې دا دا په ځوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشومو د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډېر فرق را روان دی.
د لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د آزاد ایز اسمان مری و تازی امانونا شاغازی احمالا Mama.